السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره هنري او ادبي مسلو ته ځانګړې شوې. دغه مسایل هم دا ځل تر ډیره پر اخترزو مسلو راڅرخي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې پاکستان ګواښ کړی چې د اپریل په 15مه یعنی له اختر نه سملاسي وروسته به د کډوالو د ایستلو یوه بله لړۍ یا جوپا پیل کړي. د اعلان هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. بل ګاونډي ایران هم ورته ګواښ کړی او له هغې هېواده یې د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ترکیې پولیسو د خپل هیواد په بالکسیر او اخري خارونو کې څلوېخت افغان پناه غوښتونکي ونیول. د ترکیې د رسنیو د راپور لمخې پولیسو د سه شنبې په ورځ د بالکسیر خار په اردمیت کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې 3 افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د ترکیې رسنیو همدارس وویل چې پولیسو نور کډوال په یو موټر او همدارس په یو بس کې وموندل او ونیول. د پولیسو په وینا دوه ایراني موټر چلوونکي هم په دې تړاو نیول شوي، خو معلومات نشته چې د ترکیه پولیس په لدغو افغان کډوالو سره څه کوي. خو په خواهی اکثره دغه ډول کډوال نیولی تر لن محال توقیف وروسته افغانستان ته ستانه کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوي کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی دی. شاهین پرون چهارشنبه د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته وویل د اتلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی ټولې شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوې وې. دی له کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالسا بیرته ستنېدا مهمه وبلله او ویې ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس د کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هېواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت په مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له وخته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ پرون د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل ډیر شمیر کډوال به نن ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو اصلي مینو او خپلو عزیزانو لرې اختر کوي او دوی د دغو کسانو زغم ته درناوی کوي او په یاد ساتي. د کمیشنرۍ ویلي چې حاضر دمه 4,000,000 افغانان کډوال دي چې لویه برخه په ایران او پاکستان کې اوسي. د کډوالو لویه کمیشنرۍ یو وار بیا ټینګار کړی چې کډوال د دې مستحق دي چې نړیوال پام ورته واړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمي اداره اوچا وایي احتمال شته چې سږ کال د افغانستان یو شمېر مرکزي ولایتونه له وچکالۍ سره مخامخ شي. په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا رتوالي په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه له سخت بحران سره مخامخ کاری او ښایي پرله پسې دریم کال په مخه د وچکالۍ له اغېزو سره مخامخ شي. د ښاغلي رتوالي په راپور کې ویل شوي چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د مرکزي ولایتونو لوړې برخې په تېره بیا د دایکنډي او بامیان ولایتونو له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي. د ایران د زعفرانو د ملي شورا منشي وایي چې د افغانستان په شمول نور هیوادونه ایراني زعفران په خپل نوم صادروي. پرشید منوچهری د ایران اعلان خبری اژانس ته پرون چهارشنبه ویلي چې د ایران سیالان ایراني زعفران اخلي او د خپل هیواد په نامه یې نړیوالو بازارونو ته صادروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د زعفرانو یو شمېر کاروباریانو ویلي چې ایران په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو د شهرت د کمولو لپاره بې کیفیت زعفران افغانستان ته رالیږي، څو په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو شهرت ته زیان واړوي. او د بشري حقونو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروع تکړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغو صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دی، خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب العجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د استرو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
سږ کال په پاکستان کې هم له افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. له دې کبله ډیری افغان کډوال خوشاله دي، ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو له لوري نه ځورول کیږي. خو ډیری کډوال وایي چې سږ کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوي له کوچني اختر وروسته پیلیږي، کارت لرونکي کډوال هم ایستل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس تازی وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال له یوې خوا د بې برخلیکۍ له کبله پریشان دي، او له بلې خوا د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي.
د وروستۍ تحولاتو له امله افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول او دلته له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي ورته. بل تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اخراج له ګواښ سره مخ دي چې دوی ایستل کیږي. د اپریل 15 وروسته هغه کډوال چې استان نه لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وایستل شي، نو دا تر ټولو لویه اندېښنه ده چې افغان کډوالي لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشن نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته شولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې، نجونې، خبریالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. دغه سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلند به ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتو په یو راپور کې هم ویل شوي چې له پاکستان څخه ډېر ایستل شوي خلک ښځې او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه استاد لرونکي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارت لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موردل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وایي چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا وویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ورنکړي او که چا کار ورکړ له دواړو سره به قانوني چلند کوي. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبیعي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په 2 میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کړاوونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د رضوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بې اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې له افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د ده د ادارې پر اساس یوازې د رضوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 400,000 کارت لرونکي او 200,000 بې اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په مسلسل ډول به بې جوازه بهرني اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي. نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ د رامنځته کولو لپاره د ځینو سایټونو د هڅو په ځواب کې صادر شوی دی. دغه وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور یې کوم سایټونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلي وو چې بې اسناده کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیاوې نه ورکول کیږي او باید له هېواده وایستل شي. ښاغلی حیدری همداراز ویلي د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس که چا بې اسنادو بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون له مخې له دواړو سره چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې حاضر دمه 4,800,000 افغان کډوال اوسي. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1,000,000 د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ایران ته تللي دي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندېدو او په یو شمېر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي له امله په زرګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپۍ په برخه کې مرسته ورسره کوله بې برخې شوي دي. تر دې وړاندې معلولانو نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغومره نه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې ترلاسه کول. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه اورو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه یا SEA اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته به په زرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالي ملاتړ له خدمتونو څخه بې برخې شي. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویلي د کمیټې خدماتو ته دا ډول اړ کسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه د افغانستان په تخار او د په دوه ګاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغې کمیټې لخوا اورتوپیدي خدمتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نادولتي مرکز نشته چې په زرګونو معلولینو ته دا ډول خدمات وړاندې کړي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې د غاړمن کسان د دې ډول خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره لرې پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل په تخار، بلخ، غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدمتونو وړاندې کولو په موخه د دغې کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال وو چې ګاونډیو ولایتونو ته یې هم خدمات وړاندې کول، خو اوس دغه کسان ډېر اغېزمن شوي دي.
کارای کمیټه سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو لامل معلولین چې د ټولنې زیانمنونکو طبقه ده تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینې لوی بنسټو او دا ډیر ستونزمن دي چې په لنډه موده کې افغانان وشي کولای په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب چې په خې معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مزار لسره صلیب څخه مې پخا واخیسته. کله مې چې اغوسته د پخو پر رګونو راته فشار راوسته او د رګونو د پرې کېدو امکان و. ما نور هغه مصنوعي پخا وانه غوسته. شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپله پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلک محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې له زیږون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
په خیل زنګونونو څخه خکته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت ترکه هڅه وکړه، حکومت پایلې نه درلوده. اقتصادي وضعیت مو دومره خنه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو که یو سو خای خوشي.
د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې له 1990 لسیزې راهیسې معلولینو ته خدمتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څه باندې 13,000 خلک د اورتوپیدي خدمتونو، 15,500 کسانو د فیزیوتراپي درملنې او 6,000 معلولیت لرونکي ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدمتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی چې دغه سازمان بې پرې او نه دولتي دی، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو د بندیز وروسته یو شمېر مرستندویه سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم درولي دي، چې له امله یې په افغانستان کې اړتیاوې زیاتې شوې دي. او د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کونړ کې د اختر په دودونو کې کڅه هم د محل یو څه توپیر راغلی، خو ځینې دودونه او رواجونه له پخوا نه پاتې دي او خلک لا هم لمانځي. دا چې دا دودونه څه دي له روحلا انوري به وره.
د کونړ مرکز اسداباد کې اکثرو ماشومان رنگارنګ نوی جامې اغوستي، جنو لاسونه په نکریزو سره کړي او کوچنی لیچی له بنگړو ډکی کړي دي. په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه جوړه کړي. پاکیزه او حمید الله همدي ماشومان څخه دي چې نن د اختر خوخي مانځي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکی وایم. دا اختر مو مبارک شه. دا چې مو د اختر لپاره کالی کړی دي، بنګړی مو اخیستی دي او نکریز مو لګولې دي. د خپل خپلوانو کره ځو، غو سره په شریکه اختر لمانځو.
نن چې د اختر لمړی ورځ زما چې د ځان لپاره جامې کړې یو، ماته یو جوړه کپلې او سره یو واسکټ اخیستی. ماته د اختر خرچه مې راکړه. د اختر لمونځ چې مې کله وکړ، د هغې څخه وروسته د خپلې ترونو کور ته لاړم. هلته چې چایم وڅښم، هغوی هم یو څه پیسې راکړې.
د اسداباد اوسیدونکي مولوي کفایت الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د مشرانو خپلوانو کورونو ته ځي، هغوی ته د مبارکۍ ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم لري.
مونږ چې په اختر کې په عیدګاه کې ادا شي یا په جمعتونو کې ادا شي، بیا د هغې نه وروسته چې راووځي یو بل ته مبارکۍ ګانې وای، او بیا د هغې څخه وروسته هغه څوک چې سره خپي خبرې سره نه وي، د هغې کورونو ته ځي او هغې سره بیا هغه ارتباطات چې یا د خپلوالۍ دي یا د دوستۍ دي یا د انډیوالۍ دي، هغه بیا سره قائموي. او هغه مشران چې زموږ په ټولنه کې علماي قومي مشران، د هغې کورونو ته ځو، مبارکي وته وایو. سابقه دودونه زموږ د سیو جټالونه به وو، هغې کې به ماشومان زنګل کول. اوس هم هغه یو اندازه رواج پاتې دی، هغې په دې باندې خوشحالېږي.
هغه وایي پوخایي په سیمه کې د اختر په شپو ورځو کې جواري کول او د چرګو هګۍ جنگول رواجو، چې دا کارونه د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شریکو هڅو وس ختم شوي دي.
چرګو تخم جنگولو چې دا په اختر کې کېدل، یو قسم حلقوي قیمارو چې هغه به اړو میز ته به اړو او پاغې به کار کوو، پاغې به پیسې ګټلې، پیسې لا قیمارو، هغه شیان بند شوي دي. ځوانان لکان اوس هم د اختر په ورځو کې ځي هغه ځایونو ته، هغه تفریحي ځایونو ته چې هغه سبز ساحي او د سیاحتو حساب نه برابري، موټر یې اخري هلته ځي، هغه خپله خوشحالي او خپل اختر هلته لمانځي.
په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې یو شمېر ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د نوو جامو په اغوستلو او د ډول ډول خوراکونو په کولو سره د کوچني اختر خوښي نمانځي، چې ډېری کورنۍ د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه له یادو خوښیو بې برخې دي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې د دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دا غشي مستنه مو به موږ په خوانی رواج په اساس باندې چې په خوانی کونو نه پرپاتې دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څنګه اختر لمانځي؟ د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقرای وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
موسیقی سره شکر دې چراغلې په انتظار در تلډیر مودې ومه د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتی دي خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي حتی د جنو ولایتونو د نن رواجونه توپیر لري مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څنګه بدل دي د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یو جماعت تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي
دلته زموږ سره یو مسجد دی پرایانو په نامه یادیږي د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی ورجې راوړي چې دغه ورجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې وي او وڅکې هم پکښې وي نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي د اختر مبارکي کوي دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت چې دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره شته بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده څوک ورمرسکل څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او هغو ته یو دعا کوي حتی یو ختم هم ورته کوي یاسین شریف ورته وایي
د لشکرګاه ځینو جوماتونو ته بیا خلک وریجې نه ور وړي بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وس او توان په اندازه یو خوراکي شی ور وړي په جومات کې دسترخوان هواري شي که د سیمې د خلکو شمیر زیات وي بیا د دسترخوانونو شمیر هم زیاتی شي چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي
ځینې خلک داسې ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې په دسترخوانو باندې ګرځي د هر کاسې څخه د هر غورې څخه د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورځ کې وایي زه د ټولو غابو خوند ګورم او رښتیا هم د خونو یو سهار یو په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګړي نو جالب جالب او شایسته شایسته ورځې پخسوي
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جمعات ته د خوراکي شیانو ور وړل تر ډېره دود دي دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی ته د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي که د اختر په شپه رانغلي نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځينه یا دا لنډۍ اختر ته ډېره خوشحالېږم زما د یار واده اختر دی رابشینه په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اورو
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکی کوي کچيري په کلی کې څوک مریضي ناروغي یا غم ور پیښ شوی تازه نو دوی بیا د یو کار کوي چې دغه مریض پښتني تمزي دغه یادتوم کوي او که د چا په کور کې مړی شوی خاص تند د روژې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی نو دغه و اوزر تمورسي التلازم پورته کوي یعنی دغه سره یو ډول غم شریکی کوي او بیا غم د ځان سره ګډي ځینې بیا داسې رواجونه لري د دې منطقې خلک چې د مسجد څخه یو ډول خلک روانیږي د کلي د مشرانو و کوټو ته ورځي او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای څښلې یو روغبړو سړې مسې کړې د اختر مبارکي کړې بیا دغه څخه د بل مشر د بل مشر د بل مشر ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روغبړ چې په مسجد کې وکي او د مسجد چې سره ووتله نو بیا په اصطلاح سره په د کورنیو کې ځینې مشران دي پر مثال په ځینې کورنیو کې پلار مشري نو نور وروڼه کوي په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مبارکۍ ته راځي که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وروڼه راځي دغه ستړي مسې د اختر مبارکۍ ته او ځینې بیا داسې پر مثال په یو کورنیو کې فقط یو مشر پاته سوی معنا اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې د پیسلا سره ورېرونه یې د پیسلا سره دا راځي او د اختر
د اختر د مبارکي ورکولو رواجونه په لښ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی پلنډی کې وای اختر ته ځکه خوشاله شم چې مرور جانان به ما پخلا کوي نه اختر ته شای تر بل هر چا ماشوم ډیر خوشاله شي نذیر رښتینه مو د هلمند د ماشومانو لختر خبروي
د کوچنیانو اختر خو ډیر شایسته اختر یې ډیر خوندور اختر یې یقین وکړه چې اوس فکر وکم زه دا سی وایم چې موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډیر نه پیژو نه پوهېږم عمر مو ډیر تیر سوی دی که څنګه مسله ده اصلي اختر خو دی د کوچنیانو کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګه د اختر په شپه باندې د بابو نارې دي وڅنګه دي دا لوبې کوي ساتونه تیروي ټایرونو ته ور راچي ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناکه په اصلاح سره دا توپنچي او دا مسله یې شان دغه کاري چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی ځینې سترګو پکښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلي دي ځینې خطرناک حادثې هم شته خو ویل دا د کوچیانو عمومي هغه په اصلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې شوي دي
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي د اختر ورځ د خوشحالۍ ده یار مې میلمه دی د زړه خوشي ورتښتم د اختر په درېیمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګار شي چې خپل اختر وکړي په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نذیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی امر ته کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده دا میوه یې دوی برخې شي یوه برخه یې په اصلاح سره د نارینه د اختر دپاره یشي د میلمه دپاره یشي او یوه بله برخه یې په اصلاح سره د ښځو د اختر دپاره یشي ولا پلانکي راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقې راځي دا دې منطقې راځي په اصلاح دا یندرو راځي دا په اصلاح سره یو راځي دا راځي هغه راځي دې دپاره په اصلاح سره بیا دا چې شي یشي میوې سره یشي نو د ښځو د اختر بیا په اصلاح داسې یشي د اختر په درېیمه یا په څلورمه بیا شروع کېږي بیا نو دوی په اصلاح سره یو د بل کر سره ځي او ښځې او دغسې
د ښځو د اختر د مبارکي ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي دا دود په هلمند کې هم شته خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي نذیر رښتینی وای
په ځینو کورو کې به په خوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ به رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینې کورونه چې لږ ډېر به اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښي وه یا بیا کلچې ایښي وې خو هغه نو در چا توان واسو نو دا بیا د کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا نجونو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم راخیستله یا بیا کوچنی بکس هم راخیستله نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصلاح سره یو وادې څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی و لمنې ته ورچي یا یې پلاستیک ته ورچي بیا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده دا بیا د دوی د اختر په اصلاح سره هغه ساتیری و د اختر که درته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی ساعت په دغه سره
د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لوڼې او خویندې کورونو ته بیایي هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ورنشي دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي په دې اړه د هلمند یو اوسیدونکی عبدالجبار نومیال ازادي راډیو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله د بل ورځې بیا ډېر ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منظر او په میله باندې ځي په دې وسه سر کې بیا تر ډېره حده پورې دا ډېر ښه سوي دي چې دا اجتماعیات ډېر سوي دي د جنبغر په ځای ډېرې ځوانان ځي شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دی ځای ته ځي په منظره او په میله باندې نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میلو په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي
افغانستان هغه هیواد دی چې په کې سیاسي بدلون ډیر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي لاغو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده نذیر رښتینی دې دود ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو پاره وای.
غیر بازی سرکی د هغه جنگی به و په اصلاح سره د هغهو رنگول او هغه به سره جنگولې او خصيب او بازی به د قانون ویل او په اصلاح سره په هر منطقي کې لږ ډیر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اصلاح سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړی دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لبی هم د کوچنیانو رقم په اصلاح سره په ټالو په زنګو کې زنګ نو دغه سي په اصلاح سره دغه نو لوبي دي او دغه اصلاح ساتیرې دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کوچنیانو هم کوي او په ځینو مچکو کې لویان هم په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په هغو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی یو هم ډول دی. ډول به له سورني سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو په دښته پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په بیا د اخترونو په میلو کې سانګ وهل کېده. له سانګو سره به ډول هم وو. خزنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسد رډو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشته چې سم میله وکړي.
په خپلونه وور سره لاسانو ته به وسم والو رمبای مات په پښتو کې خلاص کی یو څنګهو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یو بیا څه ته میاله نور دا چې شي نه دي والو په کتم چې ډول خلاص.
سیاسی بدلون د ښځو میلې هم کمرنګه کړې دي. په تیره بیا د افغانستان په ښارونو کې چې په دوی په اخترونو کې میله ځایونه تتلې. خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې ښارونه د کابل په ګډون چراغان شوي دي چې دا له پخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اغېزمن کړي نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې نورې نړۍ ته مخه کړو، د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او ګڼه ګوڼه د لویو ښارونو په مصنوعي ښکلاګانو رڼاګانو د اختر په میله ځایونو او پارکونو کې نه ده، بلکې په زرغونو او په قدرتي ښکلاګانو مالامال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پارون دی چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخه عمر لرونکي کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلي، څوک تیګه، څوک غیږې نیسي او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختي. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبې ورته له نیکونو په میراث پاتې دي او دوی د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی د دغو دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غشي وشتنه لوبه مغه په خوانی رواج په اساس باندې چې په خوانی پونو نه برپاتې دي، نو خلک اوس هغه ته دوام ورکوي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي سطح باندې او ولسوالۍ سطح باندې دغه لوبه مخه توړي ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخه توړي.
محمد اسماعیل زمانی او یعقوب خان راته وویل دلته یوازې ځوانان او د پاخه عمر درلودونکي کسان د خپلو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو لپاره کوښښ نه کوي، بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي.
زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، همدارنګه نجونې چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوبې لري لکه پټ پټوانې او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي.
پهلواني او بسکشي او ځغلونه او ډېرې په کلیو کې رواج دی. په اختر دویمه او درېمه ورځ کې دغه ساتري او میلې ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي.
که څه هم چې زیات شمېر هلکان نجونې او لویان ورته له پیړیو پیړیو ورپاتې لوبو کولو سره د اختر خوښۍ لمانځي. خو داسې ځوانان او د خپلې موسیقۍ مینوال شته چې پر ساز رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستانیو سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بنډارونه ګرم کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشت هیوادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر په رواجونو کې څه ناڅه بدلونونه نشته. په متحد عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ییز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګ رنګ غالۍ، ګیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راڅرګندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګ رنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکریې سشتي. په ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او له رنګ رنګ خوراکي موادو بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د بورې میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هڅې هم په ترکیه کې زیاتې وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور به بغلاوه مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، د خلاص تبرکن پر خپل تندې شته. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفیه پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخیږي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینیو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. د لویو ښارونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ولول له خوږو ډک شي. يا ضحكة الناس والحياة اهلا وسهلا اهلا بخير اتي اهلا يا ضحكة الناس. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن، هغه شتمن چې بازونه لري هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبې هم په دې هیواد کې دود دي او دوی عادتا په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څیر څنګ په څنګ سره دریشي او سندرې وایي. الله اکبر وانتدا كمن ما په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوې جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډېر خوړل کېږي او ډېر پلورل کېږي او بازارونه د ماشومانو د لوبو له شیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجرو ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوي کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هېوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلارې او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشته 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا په هر یو کې د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو له خپل هیواد هلته وروړی دی. نړی لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې مېشت مسلمانان کوچنی اختر ته ډېر خوشاله کیږي او ډېرې شاندار لمانځي. وکاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12:30 بجې ماښامی کاوه او 2 ساعته وروسته به په شلمې ته سره کښېناستل. سږکال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 زره مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنې ریکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډېږي، چا اندونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هیواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم یې عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنې وای د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له عمله دوی د خپل خوشی په محفلونو کې له چمبه یا دایره استفاده کوي. دوی وای طالبان ان په نسبتا لوړ شخص په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشرانې ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیز آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکو پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي. د کابل اوسیدونکو ثنا وایي چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله. په کومنل باندې دوی په دا رواج بند کړل چې هغوی وکولی شي د موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تروسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلما وایي د لوړ عمر لرونکو ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
نه تا ده دوری یا تنگ په بنا ده اوس هم شته، همه غا دول تر استفاده کیگی او یو سندره هم ورسره اوزای کوي او یو زای ورسره نتا کوي
و از زیر رقص ها میکنم روش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویرا لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدومه به اینا کس گیر نمیده. تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر که بیست زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حالا؟ حالا بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حالا بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده، حالا با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیه د اندازې او کیفیت له مخې له 60 تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاود شوې دي. بل لور ته یو شمېر سندرغاړي وایي چې سندرې نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغ غلی کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یوه خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یوه مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه وتلو تاړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقۍ د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندرې وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وایي افغانستان کې دا مهال د سندرغاړي پر ستوني لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشي مړې کولی.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ذکر سه وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها منل سندره مړه نه ده سندره نه مړه کیږي زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل سوی دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي سندره ژوندۍ ده سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې خو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه ځینې له هیواده ووتل خو یو شمیر نور بیا هلته پاتې او په نورو کاروبارونو لګیا دي
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمری خیز من جوان نامرادم این بود تقدیری
یو شپیت کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهیده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی
یو دلتنګی به پیدا شوه چې
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه په خو می لوی سره او انګیزه درلوده شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه اوس می زړه وړوکی شوی مرګ ته نږدې شویم احساس کوم چې سامه ورکه شوی او سمسا نشم استله
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي
کابل پتے دنیا جنت یاد گئے کد سرو گل نوہار کلے دے لنگ نہ کا بندے نہ کر کم ہر دفارس نہ ننگ رہا کلے دے کابل پتے دنیا
د وطن ستاینې ته د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده خو اوس له هغه نه جنت وطن پاته او بهر کې سندرې غږوي
کابل په دین دنیا جنت دی وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی هر چا ته خپل وطن کشمیر دی زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران ده زوان چې خدای نو د سیو صلح عربی راوړي په دې وطن کې چې دغه تبعی نه شي بدبختی
نو ضرور اول طالبان لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت له بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول تبله هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي
مطلق موسیقي حرام استن از نگاهی فقه اسلامی چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه له نظر حرام ده او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه
زین دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده کڅوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده کولای شي وای نوري قران شریف کې قطعي حکم نشته په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته د وی سخت او اختلافي نظریه پیداوی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریواله ته بیایي
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقۍ بډایه میراث ته نابودۍ کندې ته اچوي، او دویم هم دا چې د موسیقۍ نشتوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یوه اړتیا بولي، او په خبره یې موسیقۍ نن سبا د تبابت درجې ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقۍ تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه برېښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي، او نوې نوې سندرې به ورته وایي. له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدی
خاموش تیرام تورزم دل گئی پیتا پخلا خاموش Yeah.